اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2011 میلادي کال د جون د میاشتې 9 نیټه ده. په روانه خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. وابوري د پیښور سره نږدې په یوه بمی چاودنه کې 4 کسان وژل شوي دي. د دې تفصیل په روانه خبرونه کې لرو، خو اول زو منور شاته او د دې غړې تازه خبرونه ترې اورو.
د پیښور سره نږدې په یو گاډي د ریموت کنټرول بمی چاودنه شوه. په افغانستان کې نامعلومه وسلوالو د واده په یو کور ډزې کړې او نن په براسلز کې د ناتو د غړي هیوادونو غونډه کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پیښور سره نږدې په متنو کې د امن لخر په یو گاډي د ریموت کنټرول بمی چاودنه شوی. د مشال ریډیو خبريال په دغه چاودنه کې د 4 کسانو د وژل کېدو اطلاع ورکوي او جوبل کسان د پیښور لیډرینګ اسپیټال ته وړل شوی دي. د لنډی کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ په لوی لار باندې د لوړګي په چنګي سیمه کې په افغانستان کې میشت ناتو ځواکونو لپاره تیل وړونکي یو ټانکر کې بمی چاودنه وشوه چې په ترس کې په ټانکر ور ولګېد. خو چاته پکې مرګ جوړلا نه ده اوخته. د پاکستان امنیتي چارواکي وايي بیګا د شپې ناوخته په جنوبی وزیرستان کې وسلوالو طالبانو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې په نتیجه کې یې دواړو خواو ته مرګ جوړلا اوخته. د ریپورتونو تر مخه په درنه او سپکه وسله سنبال خواو شاسل وسلوالو په مکین سیمه کې په یو چک پوسټ برید کړی چې په ترس کې یې اته امنیتي اهلکار وژل شوي او 12 جوبل شوي دي. د پاکستان د امنیتي ځواکونو چارواکي روټرز خبري ایجنسی ته ویلي په جوابي کاروایي کې 12 وسلوال وجل شوي او 15 جوبل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر ضد روندیدونکو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان چارواکي وایي د هیواد په مشرقي برخه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د واده په یو کور ډزو کې 9 تنه وجل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ننګرهار ولایت د ویان احمد ضیا عبدالزید خلی وایي تیر شپه وسلوالو د دغه ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې په یو کور هغه مهال ناڅاپي ډزې وکړې. سو وخت چې د کور کې د واده هله ګوله روانه وه، برید کوونکو د ډزو وروسته دغه کور کې یو ګاډي تا هم اور ولګو او کور ته هم اور کې خوده. تر دې د مچا د پیخي زمواري په غاړه نه ده اخیسته او په دې لړ کې پلټنې روان دي. خغری عبدالزی زیاته کړي چې د دغه واده د هلک یو خپلوان د ولسوالۍ د انتظامی مشر دی، نو کېدې شي چې د دې بریټ تر شا کوم سیاسي حسونه وي. بلخوا د امریکا صدر باراک اوباما د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو لخوا د ولسی خلکو پر وجنه د افغان سرګندونه کړي. وایټ هاوس ویلي د صدر اوباما خغلی کرزی ترمنځ پروند یو ویډیو کانفرنس د لارې خبرې شوې دي. د یادونه وردا چې د ولسی خلکو وجنې افغان ولس کې ډیر غم او غوسه او چته کړي. په دې اړه ولس مشر کرزی هم په د امریکایي او اتحادي ځواکونو په عملیاتو ډیر نیوکه کړې دي او ویلي دي چې د ولسی خلکو وجنې یاغیتوب ته لا نوره وده ورکړي. بلخوا د صدر اوباما لخوا د افغانستان لپاره خوښکړې شوې نوی امریکایي سفیر ویلي هیواد د افغانستان نه په مکمله توګه نشي وتلې، ځکه چې دا راز به دغه هیواد یو وار بیا د ترهګرو لپاره محفوظه پناهګاه وګرځي. ټاکل شوې ده چې ریان سی کروکر به د کارل ان بری پر ځای افغانستان کې د امریکا نوی سفیر وي. د امریکایي کانګرس په وړاندې چې دا مهال د خاغلی کروکر د دغه نوی چوکۍ ته ورکولو لپاره غور کوي، نوموړي وویل امریکا لپاره کار دی چې په افغانستان کې موجود چیلنجونو ته په کتو سره د دغه هیواد د پرمختګ لپاره خپلې ژمنې په پام کې ونیسي.
Quite frankly, the reason that most of the problem is in Pakistan and not in Afghanistan at this time is because we are in Afghanistan. And as we go through a responsible transition,
کروکر وايي واضح خبره دادا چې ډیر ستونزه به افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې ده. او اوس چې امریکا د افغانستان د خپل ځواکونو مرحله وارستنول شروع کوي، نو دا خبره یقیني کول پکار دي چې وسلوال د پاکستان د پټنځایونو نه واپس افغانستان کې ځان لا پټنځایونه جوړ کړي. تما دا چې صدر اوباما به د راتلونکو جولای نه په افغانستان کې د موجود خواوشا 1 لک امریکایي ځواکونو مرحله وار استنیدل شروع کړي. نن د بیلجیم په سرخار برسلز کې د نیټو د غړي هیوادونو د دفاع د وزیرانو یو غونډه کیږي. تمدا چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د روان لس کلن جنگ د پرمختګ په اړه هم خبرې وشي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې امریکا به د را روان جولای د میاشتې نه د افغانستان نه د خپل ځواکونو د ستنولو اولنې پړاو شروع کوي. د نیټو د پلان تر مخه د امریکا په شمول ټول اتحادي ځواکونه په را روانو څو کالو کې د افغانستان نه وزي او تر 2014 کال پورې به د امنیت ساتلو ټول ذمہواري افغان حکومت تسپارل کیږي. د نیټو مشران بعد اوسامه بن لادن د وجل کېدو وروسته د طالبانو او نورو سخت دریځه وسلوالو پر ضد د جنگ په حواله هم خبرې کوي. نن په متحده عرب اماراتو کې د غربي هیوادونو او عرب نړۍ وزیران د لیبیا په اړه د خبرو اترو د بل پړاو لپاره راغونډيږي چې پکې به د کرنل قذافي نه بغیر دغه هیواد حالاتو ته کتنه کوي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په روانه هفته کې د نیټو لخوا په سرخار ترابلس باندې درنه بمباري ترسره شوې چې د کرنل قذافي واقعي کمزورې کړې او د ولسی خلکو او یاغیانو پر ضد یې د کاروایي کولو د هغه قوت ډیر کم کړی. د ریپورت نوای په ترابلس کې د نیټو هوایي بریدونه پرون نه وخته یو بیا شروع شوې دي. د امریکا یو جک پوړي پوځي کمانډر خبرداري ورکړی دی چې په یمن کې د رواني سیاسي ناارامۍ نه القاعده ګټي پورته کوي. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر مایک ملن د مصر سرخار قاهره کې یو خبري غونډه ته ویلي چې د یمن د ستونزې له وجې القاعده نور هم لوی خطر جوړیږي. د نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې دي چې په یمن کې خلکو د صدر علي عبدالله صالح واپس خپل هیواد ته راستنېدو خلاف مظاهره شروع کړې دي. د خبرونو
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذا خبرونه او ریپورتونه زمو په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې بواوري د پېښور سره نږدې په یو بمی چاودنه کې سلور کسان وژل شوی دي. د سیمې پولیس وای
دا موږ د زو سرمایې راځي بازار باندې روانو دي. په دې زو سرمایې کې لا دا ورته خپل ورته وایي چې په پلان سیریمون باندې فشارونه.
د امریکا د بهرنو چارو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری ویلي باید امریکا د افغانستان سره سره د پاکستان په هغه ځایونو نظر وساتي چرته چې ترهګر پټن ځایونه لري او زیاتوي.
We're spending $120 billion in the country where there is no safe haven. For the western part of Pakistan, we're not going to find a very successful road here.
IMF ویلی د مصر په اړه نوې اقتصادي تګلارې کې بعد د مصری اولس غوښتنې په پام کې نیول کیږي او په پیښور کې د آثار قدیمه ماهران وای د کلونو کودای ورستو یو شمیر تاریخي نښې موندلې.
تقریبا دویمه صدی قبل از مسیح د دین د انډوګریک نه لاندې بیا موږ ته یو دور ملاویږي چې هغه ته موږ موریای دور وای موریا خاندان اشوک د دور
مشال سره واوري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی رازو. لمړي رپورت ته د پېښور سره نږدې په متنو کې د عمل لخر یو گاډي د ریموت کنټرول بمی چاودنه شوی. د مشال خبريال وای په دغه چاودنه کې سلور کسان وژل شوی دي او جوبل کسان د پېښور لیډی ریډینګ روختون ته وړل شوی دي. په دې اړه تفصیل د فواد علي شاه په دې رپورت کې.
د پېښور پولیس چارواکي او د لیډی ریډینګ هسپتال انتظام یې وایي چې نن سهار په متنو سیمه کې یو بمی چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه مړ او درې جوبل شول. پولیس چارواکي وایي چې دا یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه. د متنې پولیس سټېشن سچو عبدالغفار وایي چې دا چاودنه د متنو په خوړ کې وشوه.
دا د زو سرمایې چې راځي بازار باندې روانو دي. په دې زو سرمایې کې لا دا ورته خپل ورته وایي کنه دې دې کې په پلان سیریمون باندې فشار نو یو څه کم څه مالې نو هغه کې تقریبا څه کسان یې نه نوې درې مړ او دوه سیریز.
کلام چې لیډی ریډینګ هسپتال بیا جمیل شاه پښتنه او کاچ لیډی ریډینګ هسپتال ته څومره مړی او زخمیان را رسیدلی دي نو هغه وویل په تیره یو هفته کې په متنو کې دا دویمه بمی چاودنه وه. د دینه وړاندې د متنو په بازار کې د ګاډو په یو اډه کې په بمی چاودنه کې 15 تنه مړ شوي وو. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې تیرو سلیر وشتو غنټو کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې 15 کسان وژل شوی دي. وژل شو کسانو کې یو کس د عوامي نېشنل ګوند غړی دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
پولیس وای دا خوډب لومبۍ پیخه د لی مارکیټ په سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه موټر سایکل سورو په یو هوټل ډزې وکړې چې په ترڅ کې یې د هوټل یو کارکونکی سیف الرحمن ووژل شو. د تشدد بله پیخه د قصبه کالونۍ په بازار کې رامنځته شوې ده چې پکې یو تن توتیشا وژل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند ترجمان قادر خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې توتیشا د دوی د ګوند غړی و.
خپل کمبل خرڅول نو ډېر زموږ یونټ ډېر سرګرم کارکنو هلته کسان راغلي دي اډه دي پکړي دي پدې کې بے پردای باندې شي شو موقع باندې شي شوی دی.
د قادر خان په وینا د توتیشا مشر ورور څلور کال مخکې د 12 مئی په پیخه کې وجل شوی وو. د وجنې بل پیخه د کلیفټن په سیمه کې هغه وخت رامنځته شو کله چې نیم پوزي دستو یا رینجرو 15 کلن سرپراز شاه په ډزو وجلو. د سرپراز شاه مړې د هغه کورنۍ د احتجاج په توګه د صوبے اعلی وزیر د کور مخې ته کې خود او د رنجرو په زدی ناربازی وکړه او د سرپراز په وجنه کې ککړو سرتیرو د نیولو غوښتنه وکړه. د کورنۍ چارو مرکزی وزیر رحمان ملک د پیښې په اړه د عدالتي پلټونو حکم کړی دی. دی وایي د رنجر سرتیرو غلطه کاروایی کړې ده. د دې به عدالتي تحقیقات کولی شي. هیچ چاته دا حق نشته چې قانون په لاس کې واخلي او فیصلې دې په خپله وکړي. د رینجرو ویاند رسنۍ او تویلی دي چې په پیخه کې ککړ 15 سرتیری نیولې دي او د هغوی څخه یې د پیخه په اړه پلټنې شروع کړې دي. هلته بیا د گلزار هجری پولیس وایي چې تیر ماښام د نامعلومو وسلوالو په ډزو په سوپر های وې سړک دوه کسان وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تا غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې په را روانه میاشت کې به د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو مرحله وار وتل پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د کمیټې غونډې ته د دغې کمیټې مشر سینیټر جان کیری وویل باید دوی د افغانستان نه زیات د پاکستان په حالاتو نظر وساتي، چرته چې د ده په فکر کې وسلوال طالبان او القاعده سره تړاو لرونکي ډلې پټنځایونه لري. د دغې غونډې ته د افغانستان لپاره نوی امریکایي سفیر ریان سیکرو کر اول د بحث کوي په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره کار وکړي. تفصیل د واشنگتن نه هارون بچارا کوي.
د امریکا په سنت کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې یوې استماعي غونډې ته د یادې کمیټې مشر او د ډیموکریټ ګوند غړي جان کیری وویل چې باید موږ خپله زیاته توجه او وسایل د افغانستان پر ځای پر پاکستان متمرکز کړو، چرته چې د ده په وینا وسلوالو ترهګرو ته پناه ورکول کیږي. موږ 120 بلین ډالر په هغه هیواد کې مصرفوو چرته چې پټنځایونه نشته او شاوخوا 2.8 بلین ډالر هلته لګوو چرته چې پټنځایونه شتون لري. د حقانی شبکه، د کویټ شورا، لشکر طیبه، جیش محمد د هغه خلک دي چې مسلې جوړې کړې دي. همدوی په افغانستان کې د تشدد تر ټولو زیاتو پیښو مسولان دي. په زما پنیز پښتنه داده چې موږ د هر څه څنګه سمولی شو. سو نه گاهو د افغانستان ختیځو سیمو ته د خپل سفر پر مهال زما په دا خبره یقین پوخ شو چې کچرې د پاکستان له لویدیځو سیمو حمله کېدل همدغه سي دوام لري، نو زموږ تګلاره به موږ له بریا سره مخ نه کړي.
part of Pakistan we're not going to find a very successful road here.
کسه هم د اسامه بن لادن د پاکستان په خوره لوجل کې دوه رستا د امریکا حکومت په ډاګه کړي چې د پاکستان حکومتي او یا هم پوزي چارواکو ته په دغه هیواد کې د نوموړي د موجودیت په اړه علم نو. راپورونه ښایي چې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان کردار ته د شک په سترګه ګوري، چې ځینو خو بیا دغه هیواد سره د امریکایي مرستو د لړۍ د پرې کولو غوښتنې هم کړې دي. د سنټ د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د افغانستان لپاره د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا ټاکل شوی نوی سفیر ریان کروکر ویل هغه به هڅه کوي په افغانستان کې د اداري فساد ستونزې ته یو دوامدار حل پیدا کړي.
Enormous challenges remain. Governance,
ډیر غټ چیلنجونه مخې ته پراته دي. حکومتداری د قانون عملداری چې اداري فساد یې یو برخه ده او د افغان دولت باور بی ارزښته کوي. نشه یي توکي د دوام وړ اقتصادي پرمختګ سو حکومتو کول شي خلکو ته د تعلیم او صحت په برخه کې بنیادی اسانتیاوي برابر کړي. په دې کې په ځینو برخو کې ناکامه کېدل به د دولت د ناکامۍ او زموږ د ستراتیژیکي دښمنانو د بیرته منظم کېدو په معنا وي. په دې مواردو کې پرمختګ کول به اگر چې یو ګرانه عملیوي ولې داسې هم نه ده چې ناممکن به وي. ښاغلی کروکر چې تر دې مخکې په عراق او پاکستان کې هم د امریکا د استازیتوب دنده پر مخ وړې، د سینټ کمیټې ته یې خبرداری ورکړل چې له افغانستانه د ځواکونو ویستل باید د دې لامل نشي چې په پاکستان کې پټ ترهګر خپلې اډې او مرکزونه افغانستان ته انتقال کړي. نوموړي هم دغه راز افغانستان سره د یوې اوږدې مودې د ملګرتیا په ضرورت زور راوړو او وی ویل لکه څنګه چې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي دي، موږ یو ځل افغانستان په 1999 کال کې راوتلی وو چې تباه کوونکې پایلې ولرلې. موږ نشو کولای دوباره همدغسې وکړو. په داسې حال کې چې راپورونه ښایي د افغانستان لپاره د امریکا د تیر سفیر کارل اکنبری او افغان ولسمشر حامد کرزي تر منځړي کې زیاتره وخت رنګلې پاتې شوې، ولسمشر اوباما غواړي چې د نوي سفیر په ټاکلو کابل سره د تعلق د پیاوړي کولو سربیره طالب وسلوالو سره د روغې جوړې په موخه پلي شوې پروسه هم ګټوره وخیژي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
او اوس هم نړیوال مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د دغه هیواد په حالاتو سترګې پټول نه دي پکار او زیاتوي باید یو ائتلافي حکومت او د قانون د نافذ کولو یو مضبوط نظام جوړ کړل شي چې دغه هیواد خپلې ملکی او سیاسي چارې په خشن پر مخ بوزي. د دې مقالې مهم ټکي په دې رپورت کې. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنری کیسنجر د افغانستان په ستونزه لیکي. افغانستان ته امریکایي ځواکونه پردې لاړل چې هلته طالبانو ته د القاعده د مشرانو د ساتلو سزا ورکړي. د القاعده مشر اسامه بن لادن چې په امریکا د 9/11 ترهګر بریدونه کړي وو په افغانستان کې پناه اخیستې وه او اوس امریکا غواړي په افغانستان کې طالبانو او القاعده ته د ماتې ورکولو وروسته دغه هیواد جوړ کړي. په دې کې دا خبره هم ډیره مهمه ده، کله چې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه اوزي نو د افغانستان سیاسي مشران به د خپل هیواد په آبادولو کې سره لوبوي. ورځپاڼه وايي پر دې مقصد زیات کار کول پکار دي چې کله د 2014 کال پورې د افغانستان نه ټول نړیوال ځواکونه اوزي نو افغان حکومت د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شوی وي. په امریکا کې د 80% خلکو رائے خای چې امریکا خپل ځواکونه د افغانستان اوباسي او له دغې لپاره د جرمني په مرسته د ملا عمر د نمائندګانو او د امریکا د حکومت ترمنځ د روغې د خبرو رپورټونه هم راغلي دي. لیکوال هنری کیسنجر وایي د طالبانو سره د روغې لپاره سلور خبرې په نظر کې ساتل پکار دي. ټول او یا زیاتره امریکایي او اتحادي پوځیان د افغانستان نه راوستل، د یو ائتلافي حکومت جوړول یا د سیمو ویشل او د قانون د نافذ کولو د یو نظام جوړیدل، دا هغه خبرې دي چې ورسره د افغانستان نه د ناتو او امریکایي ځواکونو د وتلو پلان په خټوګه سرته رسیدلی شي. ورسپاڼه وايي پر روان وخت کې په افغانستان کې د یو داسې حکومت راتل چې زیاتره پکې د طالبانو نمائندګي کوي، دغه به د ګاونډي هیوادونو لپاره هم یو خطر جوړ کړي او زیاتوي د عراق او افغانستان نه د امریکایي پوځ د وتلو وروسته د دغه هیوادونو په حالاتو سترګې پټول نه دي پکار.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
د مشال تر څنګه سي اوریدونکو. د پاکستان د انګریزي ژبه ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې د امریکایي ډرون بریدونو په اړه د پاکستان اولس او سیاسي ګوندونه یو خل نه دي. یو خوا په دغه بریدونو کې د عام اولس ته وجلو خبرې کیږي، بل خوا د پاکستان د خودمختاري خلاف ورزي خبره کیږي. خو ورسپانه لیکي چې کوچر پاکستان غواړي په صحیح مانو کې د ترهګرۍ پر ضد د نړیوال جنگ برخه شي نو بیا پاکستان لپکار دي خپل تګلار واضح کړي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دا رپورٹ وړاندې کوي.
د پاکستان پوست که هم په دغه سیمو کې تر دا مهال د ترهګرو په ضد د 20 نه زیات پوځي عملیات کړي دي، خو لا تر اوسه ترهګر دغو سیمو کې ځای په ځای دي. د دې لپاره امریکا سره صرف یو لاره وه چې د دغو ترهګرو په ضد بی پیلټ الوتکې وکاروي. دغو الوتکو په لومړي ځل په 2006 کال کې په جنوبي وزیرستان کې نیک محمد وزیر په نښه کړو، او بیا دغسې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. څکه هم په دغو بریدونو کې یو شمېر مهم ترهګر وژلی شوي دي، خو د پاکستاني ټولنې یوه برخه دا دریز هم لری چې په دې کې عام وګړي وجل کیږي. د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرل ریټایرډ حمید ګل په دې اړه سره دا نظر شریک کو.
کلیمز کے مطابق جو دہشت گرد ہیں جو پاکستان کو جن کو وانٹڈ تھے جیسے الیاس کشمیری کا ہوا،
د داو ترمخه چې کوم ترهګر دی او پاکستان ته مطلوب دی لکه الیاس کشمیری، بیت الله مسعود او قاری حسین، نو دا درې نامې هغه دي چې پاکستان ته مطلوب او چې کوم د القاعده ترهګر او وجل شوی دی. نو دا غو شمیره د لونه هم کومه ده، خو چې دغه بریدونو لامل کوم عام وګړي وجل شوی دي دا غوښ میرا د 2500 نه هم زیاته ده.
لیس دین 20 سے کم مارے گئے ہیں، جبکہ ٹوٹل اموات جو وہاں پہ ہوئی ہیں وہ 2500 سے زیادہ ہوں.
پا پاکستان کی دننا دا بی پیلٹ الوتکو بریدونو تا سر سیاست دانان دا دغه هیواد دا خود مختار خلاف ورزی وائی، خو سیڑون کے پروفیسر حسن اسکری وائی چې دا خود مختار خبر حل تجائز وی چرته چې دا هغه حکومت واک زی پزی وی، او زیاتوی چې په کوم سیمو کې دا امریکایی بی پیلٹ الوتکو بریدونه کیږي هلته دا پاکستان دا حکومت واک نشتا، او دا پاکستان پوز هم په دغو سیمو کې د ترهګرو په ضد په حالت جنگ کې دی. پروفیسر حسن اسکری زیاتوی چې
ڈرون حملوں پہ پاکستان نے زیادہ شور اس لیے ہے کہ یہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس
د بے پیلٹ الوتکو په بریدونو په پاکستان کې زکه زیات شور جوړ دی چې دا موضوع د پاکستان دننه د سیاست او د اختیار ترلاسه کولو یو برخه ده. نو ځکه څه خلک د دې مخالفت کوي، چونکه حکومت د ولسی رد عمل نه یریږي او حکومت هم کمزور دی، نو ځکه حکومت هغه سوای چې سولس وای. په بنیادی توګه د بی پیلټ الوتکو بریدونه په هغه ځایونو کې کیږي په کوم سیمو کې چې د حکومت واک نشته، او تر ننه پورې هغه ځایونو ته د پاکستان یو خبریال هم نه دی رسیدلی. ټول معلومات یا د ځایي خلکو او یا د ترهګرو له مخې خپریږي، نو په دې کې چې څوک وجلې کیږي د هغې په اړه هیڅ معلومات نشته، او په پاکستان کې پروپیګنډا هم ډیره زیاته ده.
پروپیگنڈا ایک پاکستان میں اس سے زیادہ ہے.
دو دو دشپگم کال راہسی درا پورون ترمخا دا پاکستان پا قبیلی سیمو کی تردہ محال دا 200 نزیاد دا ترہگر و پزد بے پیلٹ آل و تو کبریدون ترسر شویدی.
زمون همکار مجید بابر وو او ریدونکو د بلوچستان په جوب سیمه کې د اورپکو او امنیتی ځواکونو په یون خطه کې د دوانو غاړونه د مرګ جوبلی ریپورتونه راغلی دي. خدای نور ناصر ورو
د ژوب په کاکړ خراسان تحصیل کې په شمازی چک پوسټ وسلوالو برید کړی. د سرچینو له وینا سره سم د چهارشنبې په ورځ ماسپښین مهال شپږ وسلوال په یوه موټر کې د قمردین کاریز له لارې له افغانستان څخه پاکستان ته راغلی، او زیاتوي په شمازی چک پوسټ چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو ورته د درېدو اشاره وکړې نو له هغې خوا پرې ډزې پیل شوې، او په ځوابي ډزو کې یو برید کوونکی ووژل سو. آزادې سرچینې وایي د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شاوخوا 2 ساعته ډزې کېدې. تر 2 ساعتو ډزو وروسته امنیتي ځواکونو 3 وسلوال نیولي، یو یې وژلی او 2 نور په تیښته کې بریالي سوي دي. د وسلوالو په ډزو کې د امنیتي ځواکونو یو غړی هم وژل سوی. هیڅ یو سرکاري چارواکي مشال راډیو ته نه هم پیښه تایید کړې او نه یې هم تردید کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د حکومت لخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مولانا عبدالغفور حیدری په سینټ کې د مخالف ډلو مشر ټاکلو فیصله غیر جمهوري ګڼلې ده، او وایي چې حکومت دا ګام د خپلو کمزوریانو په ټولو لپاره پورته کړی دی. حکومت وایي په راروانه اونۍ کې به په پارلمان کې د مولانا حیدری په ټاکلو د نیوکو ځوابونه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د عالمزیب خان په دې رپورټ کې.
د تیر میاش په 2 منټه د مسلم لیگ کاپ په حکومت کې د شاملېدو وروسته د هغه وخت سینټ کې د مخالف ډلو غړي وسیم سجاد د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړې وه، چې له وجې تر دې دمه دغه څوکۍ خالی وه. ولې د تیر 4 ورځو راسې د دې څوکۍ ترلاسه کولو لپاره د مسلم لیگ نون اسحاق ډار او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مولانا عبدالغفور حیدری نامې غوره ګڼل کېدې. دې لړ کې حکومت د مسلم لیگ نون له طرفه سیاسي فشار کمولو لپاره 2 ورځې وړاندې هم د مولانا عبدالغفور حیدری په سینټ کې د مخالف ډلو د مشر ټاکلو حتمی فیصله وکړه، چې له وجې مسلم لیگ نون او نورې مخالف ډلې د دغې ټاکنې په ضد د احتجاج کولو فیصله کړې ده. دې لړ کې د مسلم لیگ نون مرکزی غړی اقبال ظفر جګړه وایي چې دغه څوکۍ د مسلم لیگ نون په برخه کې راتله، ولې حکومت د خپلو اختیاراتو د استعمال په لار یو غیر جمهوري کار وکړو.
اپوزیشن کینڈیڈیٹ ہو اور آگے 24 کسان ممبران اگر سر ہو، لیکن آگے کی دا سے مشکلات حائل شو چے حکومت یو پل منمانی ورتو ہے بلڈوزنگ ورتو ہے آگے ذریعے سرا چے کم سینیٹران منگا سرا دے کے شامل دل غستلی دا کاف نا چے کم جدا شوی دی آگئی تا اجازت وار نکلے شو چے آگا گو کے آگئی اپوزیشن بینچز باندے ناز دی، لیکن آگئی تا داو ویلی تاسو دا اپوزیشن ووٹ چې دی دا نشي استعمالولی، او دا غفور حیدری صاحب په حق کې حکومت چې دی یو سټینډ اخیستی دی، هغه د لیډر آف دا اپوزیشن آلریډي وایي چې نوټیفای هم کړو، لیکن دا چې دی باندې زموږ تحفظات شته دی، زموږ ممبرانو بایکاټ هم کړی دی، او مخکې هم قانوني مشوره هم په دې کې لګېږي مخکې چې هغې له څه کاروي کول غواړي موږ به کوو انشاءالله.
د اقبال ظفر جګړه په دغه دریز چې کله مونږ د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ویان مولانا جلیل جان نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
دی وخت کې په سنټ کې ټول نه لوی جماعت چې دی جمعیت علماء اسلام دی فیګر ټیک، او هغه وګورو چې جمعیت علماء اسلام د حکومت نه پس چې کم تعداد دی هغه د جمعیت علماء اسلام تر زیات دی. نمبر دو خبر دا ده چې مسلم لیگ نون چې دی هغه د مسلم لیگ کاف خلق کې منحرف کړ او ځان سره ملاو کړ، او درېمه خبره دا ده چې الیکشن وشو پر سینټ کې او جمعیت علماء اسلام مشر قائد حزب اختلاف مولانا عبدالغفور حیدری صاحب غالباً 11 فوټونه واخیستل دي چې دی 14 یا 14 15 فوټونه به اخیستې وي، څو پورې چې دا مسلم لیگ کاف د 15 کسانو یا درې کسانو د ووټ نه چولو تعلق دی، نو آلریډي هغه منحرف کسان دي.
بلخوا د سینټ د مخالف ډلو د مشرۍ لپاره د مولانا عبدالغفور حیدری نامه ټاکل وروستو حکومت دا فیصله کړې ده چې هم په دې حق لبا د رواني میاشتې په 15مه او 18مه نیټه د سیاسي ډلو قانوني ماهران پارلمان ته بریفینګ ورکوي چې دې مسله کې د ټولو مخالف ډلو ګیلې ختم کړي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته ریاض مساخیلی مهم ټکي وړاندې کوي.
نن هم د ملک مختلفو رسپانو په خپلو اداریو کې مختلفو موضوعاتو ته کتنه کړې ده. په دې کې د پیښور نخ پریدونکو رسپانو مشرق او آج خپلو اداریو کې په کابل دریاب د افغانستان لخوا د ډیمونو جوړولو معامله راپورته کړې ده، او لیکي چې افغانستان په نوموړي دریاب 12 ډیمونه جوړوي، او د دې په شا د هند لاس دی چې یو طرف ته د کشمیر په اوبو پسونو ډیمونه جوړولو باندې لاس پورې کړی دی، ورسره د پاکستانی معیشت تباه کولو هڅه کوي، نو بل طرف ته کابل انتظامیه هم دی ته جوړ کړه چې د لویدیځ غاړې ځمکې ورته حقوقي شاړي کی. ورسپان آج خپل اداریه کې لیکي چې د ډیمونو د پاره یو طرف ته هندوستان د افغانستان مالی مرسته کوي، نو بل طرف ته نړیوال بینک هم د 70 ملیون ډالرو نه زیاته پانګکارې لوس کړي دي. مخکې لیکي چې دا د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي ده چې په کمو اوبو د دوه ملکونو ملکیت جوړیږي، په هغې نړیوال بینک کله هم پانګکاري نشي کولی، او بله دا چې په دیامیر باشا ډیم نړیوال بینک د پاکستان قرضه په دې وجه ادرولې ده چې په هغې هندوستان اعتراض کړی دی، حالانکه د کال 1948 نه راپدې خوا گلګت بلتستان او دغه شمالي علاقې د پاکستان برخه ګرځېدلی دي. اداریا اخره کې وایي چې باید وفاقي حکومت د لړکې خپل کاغذي کاروایی پوره کړي، او په دې د کابل انتظامیه سره خبرې وکړي، او که اونه شوه نو بیا دې د انصاف نړیوال عدالت سره تماس ونیسي. دغه شان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل اداریا د کرکټ بورډ او شاهد افریدي په لانجلي کړې ده، او وایي چې یو څو میاشتې اګاهو د شاهد افریدي په کپتانۍ کې پاکستانی لوبډله د کرکټ نړیوالې اتلوالې سیمی فاینل ته رسیدلې وه، او ورسره کپتان شاهد افریدي د ټولو ښه بالر هم ګرځېدلی و، ولې څو میاشتې پس ناڅاپه همدغه اتل د لوبې نه استعفا ورکړه. اداریه لیکي چې دا د کرکټ بورډ کمزوري ده چې په نړۍ کې پاکستان د خلکو د خندا کړو، او لا خو د پاکستان نه د سپاټ فکسینګ تورونه هم نو لري شوي چې یوه بله شخړه رامنځته شوه، او خبره تر دې لاړه چې افریدي د عدالت په درشل ودرېدو. اداریه اخر کې لیکي چې دا ټیک تا چې بعض وخت افریدی هم د کرکټ بورډ د ضابطو خلاف ورزي کړې ده، خو بیا هم باید چې دا معامله په چپه خوله هواره شوې وه او دواړو ډلو لا گزاره کول پکارو. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼې خپل اداریه کې لیکلي دي چې د ګیس او بجلی د کمښت وروستو ملک کې د پټرولو بحران رامخته شوی دی، او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې خبرې سخت نوټس هم اغستې دی او په سمدستي توګه یې د 50,000 ټنه پټرولو راغوښتلو حکم ورکړی دی. بلخوا اوګرا هم د تیلو لس مارکیټینګ کمپنو ته نوټس جاري کړی دی. ادارې لیکي چې حکومت د ولس سره د ټول ټاکنو نه وړاندې کمې وعدې کړې وې، په هغې کې یې یوه هم پوره نکړه. د ګیس او بجلی بحران لا زیات شو او دغه شان د عام سړي ژوند د ستونزو سره مخ دی. ادارې مخکې لیکي چې حکومت د کوئلې نه بجلی پیدا کولو ته هم څه خاص پاملرنه نه ده ورکړې، او ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د صورتحال په سنجیدګۍ سره جاج واخلي او داسې اقدامات پورته کړي چې ورسره ولس ته اسانی پیدا شي.
ریاض مساخیل و اوریدونکو چې تاسو ته د پاکستانی مطبوعاتو د اداریو مهم ټکي وړاندې کول. په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. منور شانه به د خبرونو سر ټکي واورو.
د پېښور سره نږدې د ریموټ کنټرول په یوه بمی چاودنه کې 4 کسان وژل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې مرګ جوړ لرامنځته شوی. په افغانستان کې نامعلومه وسلوالو په یو کور ډزو کې 9 تنه وژلي. نن په متحده عرب اماراتو کې د لیبیا د حالاتو په اړه یو غونډه کیږي، او د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي ویلي د یمن د سیاسي ناارامۍ نه القاعده ګټه پورته کوي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. د امریکا سارنوالانو د ممبئی په بریدونو کې د لاس لرلو په شک کې له عدالت سره د وړاندې شوی پاکستانی کاروباری کس طهور رانا په اړه عدالت ته ویلي دي چې نوموړی د دې برید په منصوبه جوړولو کې شامل وو. د نوموړي پر ضد ډیوډ هډلي گواهی ورکړي چې د ممبئی په بریدونو کې په لاس لرلو کې لا د مخه مجرم ګرځول شوی دی. په کال 2008 کې په ممبئی بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
خبری اجانسونه رایټرز او ای اف پی وای په امریکا کې د پاکستانی نژاده کاروباری تحور رانا د مقدمه په ورستی ورځ امریکایي څارنوالانو ول چې شواهد د نموړي په ممبئی بریدونو کې لاس درلودل ثابتوي. په 50 کلن تحور رانا تور دی چې د ممبئی د بریدونو د سازش برخه وو او د لشکر طیبه ملاتړ کړی وو. څارنوالي وکټوریا پیټرز عدالت ول چې له ایمیلونو او د اف بی آی لخوا د تحور رانا او ډیوډ هډلي ترمنس ټیپسوي خبري دا گواهی ورکوي چې د دوو ترګرو بریدونو منصوبه بندي سوي وه. د دې په ونا یو پلان د ممبئی برید په شکل کې ترسره سو، خو بل چې د ډنمارک پر ورځپاڼه به ترسره کېدی ودرول سو. خو د تاور رانا وکیل پیټریک بیلیجن عدالت وویل چې رانا د خپل ملګري ډیوډ هډلي د ممبئی د برید له پلان څخه خبر نه وو، بلکې نوموړی هډلي استعمال کړی وو. خپل تاور رانا هم ویلي دي چې دای په سوله یقین لري، او د د ملګری ډیوډ هډلي د ایمیګریشن د کاروبار په جامه کې د ممبئی او ډنمارک مشنونه ترسره کول غوښت. خو څارنوالي وکټوریا پیټرز په عدالت کې پر تحور رانا مخ راواړولې او د ته د د او هډلي ترمنځ د سو ایمیلونو او ټیپسو خبرو اترو لیکلې بڼه ښکاره کړه. په ټیپسو خبرو اترو کې رانا د ممبئی په برید له خوشحالي خاندي او هډلي ته وایي چې هر چا دغه بریدونه ترسره کړل باید زیات درناوی وسی. څارنوالي وویل چې دا ګوري دواړه پخوانی یاران د پخوانیو په اړه نه، بلکې په مستقبل کې د کېدونکو بریدونو په حق خبرې سره کوي. نوموړی عدالت وویل چې ټول شواهد دا ثابتوي چې تحور رانا د ممبئی د برید په اړه د پلان جوړونکو په مرکزي کسانو کې وو. د مقدمې د وروستۍ اورېدنې په پای کې عدالت فیصله محفوظ کړه. خبری اژانس رویټرز وایي که چرته د شیکاګو وفاقي عدالت تحور رانا مجرم وګرځوي، نو کېدای سي ورته د عمر قید سزا واورول سي.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات څرنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په سهارنۍ خبرونه کې.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات رازو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته برتانوي ورسپاڼه فاینانشل ټایمز ته نیټو لخوا پر لیبیا د ممبارۍ په اړه لیکي چې د 1900 تر پر لپسې هوایي بمبارۍ وروسته اوس هم قذافي په خپل خبره ولاړ دی چې تر مرګ به واک نه پرېږدي. زموږ همکار احمد شاه اعظمي د دغه رپورټ مهم ټکي وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز ورسپاڼه په خپل راپور کې لیکي د ناټو هوایي جازونو د نهي په ورځ د قذافي پر استوګنځای څه باندې 24 بریدونه وکړه. د ناټو زیاتېدونکي بریدونه د خواوشا درو میاشتو راهیسې دوام لري کله چې د حکومت په ضد ولسي پاڅون پیل سو. د بریدونو مخه قذافي له واکه لرې کول دي چې د تیرو 24 کلونو راهیسې پر لیبیا واکمن دي. راپورونه وایي د ناټو جازونو په سرشار ترابلس کې د غرمې پر وخت اووشت بریدونه ترسره کړل چې وروسته د کرنل قذافي لاستوګنځای څخه لوګی پورته کېدې. حکومتي ټلویزیون وویل چې څو بمونه د قذافي په استوګنځای باندې ومشتل، خو د حکومت یو چارواکی بیا وویل چې لاستوګنځای سره نږدې په بیرکونو کې بمونه لګېدلي وه چې لوګی ترې پورته کېدې. تازه بریدونه په داسې وخت کې سوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د قذافي په ضد د پوځي عملیاتو د پرمختګ د ارزول پر مهال پر جرمني ژغ کړی چې د امریکا او نورو ائتلافي هیوادونو سره دی په ګډه تر قذافي وروسته د لیبیا لپاره کړنلار جوړ کړي. د جرمني له چانسلري انګلا مرکل سره د خبري غونډې پر مهال اوباما وویل تر قذافي وروسته په لیبیا کې ډیر کار کول غواړي چې دا ډول د لیبیا ولس یو ځل بیا په اقتصادي او سیاسي توګه پر خپل پښو ودرېږي. نوموړي زیاته کړه، زما هیله بداوي چې په دې لړ کې جرمني بشپړه او کلک ملاتړ وکړي. بلخوا د تازه بریدونو په غبرګون کې کرنل قذافي پر حکومتي ټلویزیون د ریکارډ سوي اډیو پیغام لاري خبرداري ورکړي چې دوی به هیڅکله تسلیم یا مات نسی. د بمباری ترڅنګ لیبیایي مشر له حکومت څخه د بیلسو کسانو تر برید لاندې هم دی. بلخوا نوموړی د بندیزونو له کبله د تیل او نور سامان له کمبود سره مخامخ دی. د دې سربیره د حکومت یاغیانو د ترابلس په جنوب کې د نفوسه پر غرونو هم قبضه کړې ده چې د ستراتیژیک ارزښت وړ دي. امریکا او د قذافي ضد نور ائتلافي ځواکونه به د زیارت په ورځ په متحده عرب اماراتو کې د لیبیا په اړه لیده کاته کوي. د ناټو لخوا زیاتېدونکې بمباري د ځینو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او فرانس ترمنځ د اختلاف لامل ګرځېدلې ده چې دوی ژر تر ژره د یو داسې حکومت له منځه وړل غواړي چې هغه د ولسي وګړو په وژنه کې ککړ دی. او کرکتونکي بیا دا وایي چې دا تګلاره په مستقبل کې د خبرو اترو له لارې د حکومت د سپارلو کړنلاره له خطر سره مخامخ کوي.
احمد شاه اعظمي وو او د لیبیا وروسته اوس رازو مصر ته چرته چې د حسن مبارک ته واکه د لری کېدو وروسته امریکا او آی ایم ایف غواړي په دغه هیواد کې نوې اقتصادي تګلارې جوړ کړي. آی ایم ایف زیاتوي د اقتصادي تګلارې په جوړولو کې بعد د خلکو غوښتنو ته پام ورکوي. په مصر کې سلور میاشتې وړاندې د ولسی پاسون له امله حسن مبارک ته واکه لری کړل شو. د مصر په اقتصادي وضع د مشال د خبر مرکزي څانګې رپورټ زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د اقتصادي پرمختګ په لور روانې نړۍ کې د واشنگتن اقتصادي ادارې آی ایم ایف ته په مصر کې د نوې آزاد خیالي اقتصادي تګلارې ته جوړولو او بنیاد ایښودلو په نظر کتلې کیږي. او د دې لوجې د پخوانی ولسمشر حسن مبارک په دوره کې په دغه هیواد کې د نړۍ تر ټولو غیر مساوي ټولنه رامنځته شوې وه. او اوس څلور میاشتې پس چې حسن مبارک د ولسي پاسون لوجې د واک نه ګوښه شوی دی، آی ایم ایف غواړي چې په دغه هیواد کې یو بل اقتصادي تګلاره جوړ کړي. د جون په 15 نیټه دغه ادارې اشارتن دا ومنله چې دوی په مصر کې د اقتصادي تګلارې په جوړولو کې د ولس نظر په پام کې نه ساتلې، خو اوس چې د 3 ارب ډالرو کوم اعلان یې کړی دی او دوی وایي چې نوې تګلاره به داسې جوړوي چې پکې به د ولسی پاسون نه پس د ټولنې نظر په پام کې ساتلې کیږي. او زیاتوي چې د ټولنیز او سیاسي اړیګړي نه پس دوی غواړي چې په مصر کې د یوې بهترې اقتصادي تګلارې بنیاد کې خودلې شي. د دغو وعدو نه پس امریکا او سعودي عربستان هم د مصر عبوري حکومت سره د مالی مرستو په برخه کې د همدغه شان د اقتصادي تګلارې په اړه وادي کړي دي. او د عبوري حکومت هغه وادي چې دوی به خپل تګلارې نور هم پراخوي، د ټولنې زیاتې برخې ته به د دغه تګلارې لمنه وګدوي. آی ایم ایف او نورو هیوادونو د دغه تګلارې ستاینه کړې ده. تیره اونۍ د دغه هیواد د خزانې وزارت د سالانه بجټ یو دستاویز تیار کړی دی چې تر مخه به یې عام غریب ولس ته زیاتې ګټې ورکړي. خو د دې دستاویز په اړه اقتصاد پوهان
رحمان وای چې دا به په مصر کې گرانی او قامی اقتصادي خساره نور هم زیاته کړي. په قاهره کې د دې نوي پیکج د اعلان په وخت د ایم ایف د منځني ختیځ او منځني آسیا لپاره ډیپټي ډایرکټر میرمن رتنا ساحی اوویل
دی ریولیوشن براٹ فورث مینی expectations and hopes and demands that have been simmering with the people for a long period of time and as we can see in Egypt
انقلاب دا سې ډېرې تمی امیدونه او غوښتنې رامنځته کړې دي چې د ډېرو مدو راهیسې د مصري اولس په زړونو کې وي او مونږ په مصر کې دا وینو چې د حکومت لپاره تر ټولو مهم کار سماجی انصاف ورکول دي او کچره دا د مصري اولس لپاره هم تر ټولو مهم کار وي نو بیا مونږ دغه مهمو خبرو ته په درنه سترګه ګورو.
One of the biggest priorities of the government is indeed social justice. And if that is the priority of the government and if that is the priority of the Egyptian people, then we respect that priority.
د مصر د خزانه وزیر سمیر رضوان کسهم دا منی چې دا محل د اقتصاد د سمول ضرورت ته خو زیاتوی چې د انقلاب نمخ کې آی ایم ایف مصر ته د مرستو په لړ کې کوم شرطونه ایښي وو نو باید چې هغه اوس نرم شي نو دا به په صحیح توګه د مصری ولس سره د آی ایم ایف لخوا مرستوي.
انما تم الاتفاق عليه من خطوات هي خطوات بتساعدنا احنا في إدارة الاقتصاد المصري في فترة حرجة. يعني تقول خلي بالك ان عجز الموازنه لازم تفكر انه لازم يبدا ينزل
په کوم خبرو چې موږ متفق یو دا هغه خبرې دي چې لعمله به په دې سخت وخت کې موږ وکړای سو چې د مصر اقتصاد په صحیح لار واچو. دوی موږ ته دا خبرداري هم راکړې دي چې د بجټ په خساره کې به کمبود په یو خاص وخت کې راځي او موږ د ګرانی په اړه هم خبردار کړی یو او دایراته هم ویل دي چې د حالاتو د سمولو لپاره کومې غلطي لارې اختیار نکړو. خود دې دا معنی نه ده چې دا شرطونه لکه څنګه چې به په خواوه
یعنی من انك تدير المساله بالشكل الفلاني لكن ده ليس معناه اطلاقا اي نوع من المشروطيه كما كان في الماضي.
په قاهره کې د ریډیو فری یورپ خبريال جو هامون واي چې یو ګنشمیر چې ګنشمیر مصریان د دریز لري چې دوی په اقتصادي بڼه کې بدلون دوی د اولسی پاسون نفس تر لاسه کړي دي ځکه چې په دې لړکی د دوی غږ باندې په خواني رژیم وګونه کړنه کړي وو. خاغلی هامون زیاتوي د اولسی پاسون او انقلاب نفس سالانه بجټ د دې خبرو یو لوی مثال دی. په دغه بجټ کې روزانه دیاړي زیاته شوې ده. په تنخواه باندې د ټیکس شرا هم کم شوې ده. د عام استعمال د سیزونو نرخونه کم شوې دي لکه د تیلو نرخ 6% کم شوې ده.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ریپورټونه وايي بیگانه وخته په جنوبی وزیرستان کې د وسوالو طالبانو لخوا په یو امنیتی چیک پوسټ بریټ کې د امنیتی ځواکونو اته کسان وژل شوی او 12 نور ژوبل دي. تفصیل د سیمینار د مشال خبريال سلاب مسعود را کوي.
د ډیرا اسماعیل خان تقریبا 1.5 کیلومتر په فاصله د لویدیز طرف ته د شلي وزیرستان مکین سره نږدې د مروبي کلی په سیمه کې وسلوالو طالبانو د امنیتی فورسز په چک پوسټ برید وکړل چې بیا د امنیتی فورسز سرتیرو هم ځوابي کاروایی وکړله. د خفیه ادارې د یو چارواکي په مطابق په دا برید کې د دواړه لوریانو ټول 13 کسان مړه او 18 نور زخمیون شول. په مړه کسانو کې اته امنیتی سرتیری اولاس طالبون وشول شي. په دغه رنګ په زخمیون کا سون شه 12 د امنیتی فورسز سرتیری او 15 طالبون شامل دي. د امنیتی فورسز مرشویو سرتیریو او زخمیانو تعلق د سلورم پنجاب رجمنت سره دی چې په کوم شه علی شاه ابراهیم سردار صداقت سلیم محمد شفیق اصغر او ظفر شامل دی. د زرایی دا زیاته کړه چې دا برید د شپې د 2-3 بجې په مانځ کې ورشه او د دواړه لوریانو د وړې وسلې د استعمال سره سره په یو بل باندې د راکټونو او میزایلونو ګاډ ډزې هم وشولې. مشال ریډیو چې د دې پېښې په براکشه د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیات د یو واکمن سره رابطه وکړه. هغوی وویل چې د دې پېښې تفصیلات دوی ته یا رسېدل دلی ندی چواجای پسیمکش ده دوی ده آلکارانو غیر موجودگی دا دا وکمن خپل نوم جواتوال و مرشال ریجو ده پارا خپل جغر کتکوال تا تیور نشان ده طالبانو ده طرف ده ده پیش و مرگ جوبلی پا براکش لیهی سن ندی ویلی شوی ده یو بل خبر پا مطابق تیر ورزن ده سولی وزیرستان ده لده پسیمکش پمزککش خوندی ده و بام ده چودن پیش هم مختارو غلی دو چپکی مکش ده امنیتی فورسز یو سرتی رای پا اغیزی مر و بل زخمی شوائی دای دا ده هن یادوی چه پا بل پلو ده مسود که دوالو خپلی سیمه و کرونو تا ده وپاس تک سلورم مرحله هن ده تیره ورزنا یو زل بیا لگیا شوی دا و پا ول ورز سلور سوا کورانه ده سویلی وزیرستان سرانه سیمو تا ولش دا ولشوی سلاب مسود مشال ریڈیو ډیره اسماعیل خان
د جنوبی وزیرستان نه زو اوس د خیبر پختونخوا دیر زلی ته چرته چې د ځای مشانو پرون یوه جرګه شوې چې پکې د صوبې وزیر اعلی امیر حیدر هوتی هم ګډون کړی و. ځای مشانو په دغه جرګه کې د بره دیر او کوز دیر د امن په اړه د وزیر اعلی حیدر هوتی سره خبرې کړي. په تیرو نږدو ورځو کې په بره دیر کې د امنیت خرابې وسې له امله خلک د سختو امنیتي مشکلاتو سره وړاندې دي چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د بره دیر د شلتلو په سیمه کې په یو وسله وال برید کې یو شمیر امنیتي ځواکونه وجل شوي وو. د سیمینا غلام غوسورو
د بردیر په شلتلو امنیتي پوستا د جون په اولنۍ نیټه د وسلوالو لخوا برید نه پس په دیر کې د کوز دیر او بردیر د مشرانو ګرینډ جرګه شوې ده چې پکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم ګډون کړی دی او د وسلوالو د مخې نیولو لپاره وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د بردیر او کوز دیر مشران په اعتماد کې اغیستلي دي. د بردیر او د کوز دیر د دې ګرینډ جرګې په اخله په دیر کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ملک منور مشال ریډیو ته وویل
افغ دیر او د لور دیر مشران باغري او سره ګرین جرګه وه او د وزیراله سره یې لیدل کتل وکړل او په خپلو خپلو تقریرونو کې ټولو ګوندونو چیرانو راغلل او دا خبره یې هغه ته وکړه چې یاره د ملک دپاره موږ خپل سیاست او فاټیانې شاته ږدو او موږ به مخکې ځو چې کله د وطن او د خبر راشي نو لهذا موږ به یو یو خپل اتفاق هم چیرانو د دې شرفسندو مقابله وکاو.
هم په دې ګرینډ جرګه کې د بردیر تیر ضلعي ناظم او د جماعت اسلامي ام پی اے صاحبزاده تاریخ الله مشال ریډیو ته وویل چې دا د حکومت ذمہواری ده چې د پولو حفاظت یقیني کړي.
کم بونډیز دي کم سرحدات دي دا د حکومت وخت ذمہواری جوړیږي چې هغه د سرحداتو دفاع په خپل لور کې او د عوامو په ذمہ باندې چې څومره ذمہواری راځي هغه به عوام په خپل ځای باندې پوره کوي.
ولام غوث مشال ریډیو پیښور.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM. او اوس هم اوریدونکو د پیښور د تاریخ په اړه یو رپورت ترازو. د پیښور یونیورسيټي د آثار قدیمه ماهرانو د ګورګټری په مقام د 1300 کلونو د کودای ورستو دا معلومه کړي چې په پیښور خار 1300 کامونو حکومت کړي او دوی ته نخې هم ترلاسه شوې دي. دا ماهران د خار د تاریخ په اړه نور سوای د فواد علی شاه په دې رپورت کې اورو.
د پیښور یونیورسيټي د آثار قدیمه ماهرانو د ګورګټری په مقام د 1300 کال کودای نه پس دا داوه کړي چې پیښور خار د عیسی علیه السلام د پیدایش نه 200 کال وړاندې آباد شوی و. دوی دا داوه لري چې په 1300 کال کودای کې دوی د سلیریش داسې قومونو آثار موندلي چا چې په پیښور خار حکومت کړی و. دا کودای په کال 1994 کې شروع شوی وه او د نن نه دوه ورځې وړاندې مکمل کړی شو. قاضي محمد انور څوک چې د پیښور پوهنتون د آثار قدیمه په څانګه کې اسسټ پروفیسر دے او د دې کودای د منصوبې ډایرکټر هم دے وای چې دای تاخیری اثر د انډو گریک قوم ملاو شوی دی او دای دا په ثبوت سره ویلې شي چې هغه قوم د عیسی علی السلام د پیدایش نه 200 کال وړاندې په پیښور کې آباد وو.
دغه انډو گریک لیول هم موږ د تدلد کې ملاو شوې دا تقریبا 2مه صدی قبل از مسیح. د دین د انډو گریک نه لاندې بیا موږ ته یو دور ملاویږي چې هغه ته موږ موریای دور وای موریا خاندان اشوک د دور خدای موږ ته ثبوتونه ډیر کم ملاویږي خو دغه لږ ثبوتونه نه دا ثابتېږي چې د دې انډو گریک نه مخکې چې کم قوم او هغه موریانو
د دې کودای شروع کېدو ضرورت ولې پېښ شو د دې پوښتنې په جواب کې قاضي محمد انور وایي،
دا پروجیکټ د دې مقصد لپاره شروع کړو چې د پېښور چې کم تاریخ ته هغه معلوم کړل شي، او چې کم مفروضی دی په دې بابت کې چې په مختلف کتابونو کې هغه خلکو د مختلف ثبوتونو په حواله سره هغه لیکلي دي، خو په ځینو خبرو کې ثبوت نه ښکاري، ښکاري داسې چې هغه په مفروضو باندې به شوي دي.
د پېښور د آبادېدو صحیح تاریخ معلومولو دپاره چې کومه کدای وشوه، هغې د پارا د گورگٹلی مقام والے اٹاکل شو، قاضی محمد انور وائی
گورگٹلی شدہ دا چونکہ یو ہائیسٹ پوائنٹ ہے، جب ہم پدی ہائیسٹ پوائنٹ پانی کدائی شروع کو او ورٹیکل ایکسکویشن کو اور ٹاپ نہ باٹم اپ لڑ شو او منگا دا دی ہر یو لیئر سٹڈی کو چدا اگینا سس منگ تے ملاوی گی سس بوتوں نے ملاوی گی نخ ملاوی گی پاگی بانے منگا خپل دغ بیس کو اور داغے ذریعے سر منگا تاریخ چدے اغا رقم کو
د پیخور پونتون دا سارے قدیمه ماهران به اوس په دې کدای کې ترلاسه شوی ثبوتونو پر وړاندې کې د پیخور تاریخ لیکي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پیخور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم رازو د ودونو په اړه یو رپورت ته، دا چې واده په خپل خوخه وشي او که د کورنۍ او کنه د دواړو خوخي پکې شاملول به زیاته خبره وي. دا هر سبا د نیاز مساخل په دې رپورت کې واورو چې د ودونو پر یوې سندرې پیلېږي.
نړۍ کې د وخت او زمانه د رفتار سره ډېر سیزونه بدل سو. د غرنګ واده او د واده کولو طریقې، رواجونه او اندازونه هم بدل سو. خو په سیمه کې اوس هم ګڼ شمېر داسې خلک شته چې هغوی په واده کولو کې د خپلې خوشي خاوندان نه وي. ډېرې داسې نجونې شته چې هغه یوازې په هغه ورځ د خپل واده نه خبرې سي، په کومه ورځ چې ورابانې له ډزو خوشحالیو او اتڼو سره د دې د کور پر دروازې قدم کښېږدي. نیمای خلک دا دیوی ننګیالی انجلی نشانه گڑی، او نیمای بیا دا د اخلاقی، اسلامی او انسانی اصولو خلاف ورزی سمری. زرمینا د کوټی یو تعلیم یافته انجلی ده. دا اوس هم دا فکر کوي چې واده باید د مسرانو په خوښه وسی. د دې په فکر د دې عمل زیاتې فائدې وي.
مور پلار په خوښ نه، بس ما مور پلار په خوښ باندې کوم اختیار دی تور کړو چې دې مال لپاره شه سړی برات ګوري. هغه مور پلار په مرضی باندې سړی واده کې ډېر شه کار دي، سبب باندې خامخا یو مسله پیسي یو خبره بلغه سي، اختیار مور پلار ته ډېر کړی غنه بیا ګر د پریشانی ګر دغه باغ.
سایما د بلوچستان په هنتون یو ځوان از د کون کې دا د دې په فکر واده باید چې په خپل خوښه وسی. ولی چی
اوس ما واده سوي، ما د واده به وته میاست کیش او مخته په خوښه واده کړ. ما دې په خپل شمانی او کښ سبا ورځ یو شی پېښ کډیم کړو کزنا، یعنی نو خوشاله دغه بیا نو مادي ته ثاني ورکول چې دستي دلس د دې شری خپل په مرزي مادو کې چار شي خپل زمای خپل.
سایما زیاتوی د پخوا او اوس په فکر او سوچ کې ډیر فرق دی، ځکه واده باید چې د هر فرق په خوښه وسی.
خپل خسر هم
دور ساده او چې مخ د انجلی به کوزه کې د کرس انجلی به خبروله نه، چې د یوې کوزه کې د یو ترور کړه بیا ستوله چې دا نسی خبر چې د دې کوزه د کوزې د نوم څو کرس انجلی به وش سو. او کله نن سبا زما خاله چې باده سوسنه د خوشاله یو بوس کدی په خوشاله کړ، خدا به خوشاله ودي کار شي که نه خوشاله که خوشاله دی خپل دغه دی بچا دی به مشه تانی نه رکو چې تی مش ور.
محمد علی د میزان چوک په خوا کې دکانداری کوي. دای هم په واده کولو کې تر خپل خوشی زیات د مسرانو و خوشی ته اهمیت ورکوي.
ما واده سوید و خاص ما د مور او زما د پلار د خوش باندې، نو ما خپل مرضی کوي سو، لیکن هغه به مخته ډیر نقصانات. نو اول نقصان دا به چې د مور پلار مرضی نه، هغه به خپل شرط درته وای ټک تینن په خپل به وکم نه د مرضی واده و سم مور پلار وای، لیکن سبب سبب بل دا خبره ته کې چې مثلا دا وکدا وک نو خري دې جات سي، یا لکه دوی خوشو کې بایس پکا دا دی دی اول دوار خپل مور پلار ته مور پلار نه به اکای مشری دی لا کې مشری دا خپل وای او کثیر سره جوړیدل ټک کنه جوړیدل خبر نه.
ځوانانو او مسرانو د خپل خبرو پر محل زیاته کړه چې واده یوازې په خپل یا یوازې د کهور په خوشا کول د ستونزې حل نه دی، بلکې د دوی په وینا غوره خبره بداوی چې د خپل او مسرانو یعنی د دواړو د خوشو پرانا کی یو فرکړه وسی. نیاز مساخیل،
مشال راډیو کوټه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په پای کې به یوې مرکه تراشو او له هغه وروسته به تاسو نه اجازه ته غواړم او تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خبرونه د ستاسو په وخت مازیګر تر شپږو بجو پورې واوري. پروفیسر اظهار الله اظهار یو له هغه شاعرانو نه دی چې د هایکو د شاعر په نوم یې تر بل هر څه زیات خپله پیژندګلو کړی ده. نوموړی تر 2000 زیات هایکو لیکلي او په دریو کتابونو کې راغونډې کړي هم دي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد وسره د هایکو په حقله یو ځانګړې مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې هایکو څه ته وایي او څنګه یې پښتو شعر ته لاره کړې.
هایکو دا د جاپانی ادب چونو یو صنف ته یو اوګد نظم بو هایکای هغه د سر شعر بچنو یو قادر الکلام شاعر وې نو بیا ور پس نور خلق چونو لیکل کول نو تعداد به دا شاعر چونو د سونو نه چونو بالا شو. بیا نن تقریبا سلور سوا کال اګه هو باشو د هغه د سرغه مصر نه د هغه ته به حکو وې هغه حکو بالکل رابی لکړه دا هغه ترتیب پنځه لس چنو چپے ته جوړے دے او اگلے د یو خود مختار ادبی صنف چنو حیثیت ورکا لکه څنګه چې غزل د قصیده د تشبیب نه رب یل کړی شوی دی نو په هغه کې انفرادی تجربه وکړل یو نوې صنف چنو وجود تر واست هغه ته های کو نوم ورکا
د چ کله پختو ترغه په دغه 15 سیلابټونیک سیستم کې تاسو مو آزمایو نور مو آزمایو دغه جوړښت د پختو په شیری وزن باندې سمره هاویو
د هر جب خپل نفسیات تی پلا سایکالوجی د خپل سای کیدا پختو ته چراغ لنو ام په دغه شیپ کې جنم پختنو خپل کو دکا زما خپل یو هی کو دا پټال چزانګي زینه زړستړې پیغله اور ته وردانګي خدا سلسلہ دانه چې پختو په هغه صورت کې چنو های کول ودنه شو ورکول خو د پختو خپل چا پیر چل دی د پختنو خپل ذوق دی پختنو ذوق د موسیقیت طرف ته چنو ډیر زیات غالب دی چې موسیقي نوی غنایت نوی هماهنګی نوی ترتیب نوی نو پختانه هغه سیسته چنو زیات توجه نه ورکي ټیک تر پختنو په مزاج کې بغاوت هم شته د پختو په مزاج کې چنو ډیر امکانات شته خو د مینې د پاره چنو هغه موزون چوکاټ چنو غواړي نو هغه چوکاټ چې بیا دوی سوچو کنو وی چې ټیک ته د دې فن خومګ قبلو خو د خپل ماحول د خپل روایت او د خپل موسمونو مطابق په هغه کې تنوم غبدلون راولو نو متوازی الاوزان هاي کوې ولیکلا چې د هغه د درې ورن مصرې په ترنم کې وی او په برابر چنو وزن کې دی توازی الاوزان چې د هرې مصرې وزن دی په خپل ځای باندې چنو برابر وی نو پښتنو چنو لکه استاد ستا زوی ما چې ما ورته ویل راځه چې مینو کو پنده په سر کې د خشاک ویلې ته د مړې ګړې خبرې کوي نو دا موره هاي کو دا مقفا هاي کوم په کلی کلی شوی دی دا غدرې ونه مصرې چنو په قافیه کې دا چې ملي کلی شوی دی چېډم بنې او درې مصرې په هاي هم قافیه وي دا سم د کلی شوی دی چېډم بنې او دوی مې په قافیه کې او درې مصرې چنو هغه موره وي خو د وزن د پاره چنو غي دا یولس یولس او یولس دا درې درش چپو چنو سنف او ګرځو دا اولس په مقابله کې او پښتنو چنو قبولم کو
دا محتوا د دې هاي کو سشي سشي جوړې دي شي مثلا سنجیده ویل پکار دی مزهی هر قسم تبازمی خلکو کړی دا او به چې تاسو کم اړه غوړه کړې په غره ته وای وجه مراته وخه
ادبی اصناف هغه د جون ترجمانی نو په جون کې مزاح هم وی په جون کې تنظیم وی په جون کې سنجیدګی وی نو ادبی اصناف باندې موږ دا قدغن نشو لګول چې دا به خامخا د موضوعات چې نو په خپل ځان کې رانغړی او دا به نرنغړی البته چونکی دا صرف د جاپان نه راغلی نو په جاپان کې چې کوم غیر سنجیده سیزونه دي نو هغه د پراغي د سینری یو نوم ورکي لکه زمونږ ظفرخان ظفر صاحب چې کوم سلسله روانه کړی ده نو زما په خیال دا خبر نه ده
تاسو اکثره هایکو سنجیده انداز باندې ویل شي تاسو کتابونه چاپ شوي دي او تاسو هم خلک د هایکو د شاعر په نوم تر بل هر څه زیات پیژني تاسو په کې دا سنجیده موضوعات د تصویر په دغه درو مصرو کې تاسو څنګه توانی دی چې د مرکو کمی به ور کړی د راس پس کې
زه خدا اعتراف کوم چې هایکو ما مده ځان لیکلې ده او کم کم خوینه چې وته په ما کې ښکار شوی دی هغه را برسر کړی دی تخلیقاتو کې چنو یو منصوبه بندی وی د هغه پر مشاهده تجربه او مطالعه هم ضروری وی او بل طرف ته چنو دا یو د بی اختیاري عمل دی کله چې لومبنو یو سو هایکو را مده چنو ځان ولیک بیا ما ته خپل وجود کې هر طرف ته چنو ما وی جوړ د هایکو زمو په وینه کې خور شوی دا بس هایکو زمو د ټول ذهن د ټول زړه د ټول وجود چنو جاج واغشته او چې کم کم ځکه وته زخ کار شوم کم کم ځکه چې په ما کې پښتنه روایت پټو کم کم ځکه چې په ما کې زمو په وینه کې زمو په ذهن کې پښتنه دو دستور چنو موجود او اجر جمعات موجود او خویونه پکې موجود نو هغه ډیسکور کول یو یو راغشته پښتنه معاشرته واپس کو خو داسې دور راغی چې ما وی جوړ زه هایکو مو هایکو زم ما درې کتابونه چاپتی د هایکو د کې د 2000 نه زیاتې هایکو کانې دي لومړنی کتاب و راته غوګونو کې بنگړی شلنګوي دویم کتاب و کانی د ګل پلاس کې خون نه کوي خري کتاب دې تر اوسه هغه دې ستاد د ځواني تصویر په خوب ودره
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي
ګلونا د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبه یا نهه پورس په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.